سلام جوړ په خیر په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب لرو خو پایل به په خبرونو وکړو. د شغورنې نړیوالې کمیټې د امریکا له لوري سویس ته د افغانستان د شتمنیو د لیږد هرکلی وکړ. د کمیټې ویلي چې د بایدن د حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان د شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې صندوق ته لیږدوي چې د افغانستان د اقتصادي ثبات او په نهایت کې افغانستان بانک ته د هغو د انتقال لار هواره شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له سیل ځپلي پاکستان سره د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مرسته وکړي. شهباز شریف نن جمعه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ او ټولنې سرمشري زیتا په وینا کې همداراز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان سولې تضمینوي. د ارمنستان دفاع وزیر نن وویل له آذربایجان سره یې اوربند دوام کړی او د روستۍ ورځو له شخړو وروسته په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د روانې اونۍ د سهشنبې په ورځ د سپټمبر په 14مه د دواړو خواوو ترمنځ جګړه ونښته خو وروسته د بېلابېلو هیوادونو په غوښتنه د جګړې اور سور شو. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر شل کلنو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبډله نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 5:30 بجو ترسره کیږي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه تایلند ته د 3-0 په مقابل کې بایلوتې وه. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي صحرایي محکمه کړي.
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید او البته د ملکي وګړو په وړاندې.
د افغانستان د ارزښت منیو په اړه څومره پوهیږئ؟ دغه شتمنی په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه به افغانستان ته څوي؟ د دې کنګل شو شتمنیو په اړه درته بشپړ معلومات وړاندې کوو په خبرونه کې سره ملتیا وکړئ. د تیر په څیر په افغانستان کې د ښځو ځانوژنه ډیره شوې ده. د دې موضوع تفصیل هم درته په راپور کې لرو. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې د بېوزلۍ له کبله نشي کولی د دولت مالیه پرې کړي.
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکل د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفائی غواړي. موږ دې ته حیران یو چې موږ څه وکړو، اخر کوم خوا لاړ شو.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي صحرایي محکمه کړي. د طالبانو حکومت ویان زبیلا مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خپرې شوې ویډیو د ثبت نېټه روښانه نه ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ټویټر د طالبانو لخوا په ویډیو کې د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په خپره شوې ویډیو تازه ده. له دې سره خوا کې بیا د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په پنجشیر کې د ګړې لخکې له خواو د خبرو غوښتنه کړې ده. طالبانو لا تر اوسه د دغه ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان تازه موندنې ښیي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدو په تړاو خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او طالبانو د دغې جبهې غړي صحرایي محاکمه کړي. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو پر بنسټ خپرې شوې ویډیوګانې د طالبانو لخوا په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړو د صحرایي محکمې تازه پیښه ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه ویډیوګانې چې له پنجشیر نه خپرې شوې د ثبت وخت دقیق نه دی معلوم، خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او ښیي چې طالبان د مقاومت ملي جبهې غړي وژني. دغه سازمان ویلي په دې اونۍ کې له افغانستانه د بې عدالتۍ او تاوتریخوالي ویډیوګانې او عکسونه د طالبانو لخوا د نړیوال بشردوستانه قانون څخه د ښکاره سرغړونې یوه ویرونکې یادونه ده. د یاد سازمان په وینا د بندیانو وژل یو جنگی جنایت دی او د نړیوالو قوانینو لمخې دغه ډول کړنې منه ګرځول شوی. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې دا وژنه باید په کلکه وڅېړل شي او عاملین د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکش کړل شي. له دې وړاندې هم د دغه پیښې په اړه د بشر حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته متوجه ده او طالبانو ته یې څرګنده کړې چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویان نیت پرایس د پنجشنبې ورځې ناوخته په یوې خبري ناسته کې وویل،
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید او البته د ملکي وګړو په وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی. په ځینو حالاتو کې دا کولی شي حتی له بده بد وي. موږ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته ډېر متوجه یو. موږ د خپلو اندېښنو په اړه چوپ نه یو. طالبانو په هغو ژمنو چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې کړي عمل نه دی کړی، خو تر ټولو مهمه ده چې د افغانستان د خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
Community, but most importantly the commitments that they have made to the people of Afghanistan.
خغلی پرایس ته هم ویلی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې پر خپل شمنو ولاړه ده. موږ هڅه وکړه چې دغه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد زموږ اړ کې ځواب نه کړی. له بلې خوا د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په اعلامیه کې په پنجشیر کې جګړه د اندېښنې وړ مسله یاده کړې ده. ښاغلي کرزي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې جګړه د حل لاره نه ده او باید دواړو خواوې خبرو ته کښېني. د هغه په خبره د طالبانو سرپرست حکومت باید د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هغه ویډیوګانې ګڼ غبرګونونه راپارولي چې طالبانو پکې په پنجشیر کې د ملي مقاومت وسلوال له اسیر کېدو وروسته د ملي مقاومت جبهې ویان د وژل شویو کسانو شمیر اته تنه ښیي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ارزښت باندې او پاړه په څومره په هیګي د غشتومني په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه د افغانستان خلکو ته څه ده؟ په دې اړه معلومات په دې راپور کې واوري.
امریکا په تازه اقدام کې غواړي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه چې 3.5 میلیارد ډالر دی سویس کې بی آی ایس نړیوال بانک ته انتقال کړي. بی آی ایس په سویس کې یو تاسیس شوی نړیوال سازمان دی چې مرکزي بانکونو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمات وړاندې کوي. افغان وجهي صندوق بل دی وروسته د بی آی ایس سازمان په چوکاټ کې د افغانستان هغه ارزښت شتمنۍ چې په نورو هیوادونو کې هم دي د همغږي کوونکو په توګه کار او مصرف کړي، خو بی آی ایس په دې پیسو باندې هیڅ ډول واک نه لري او یوازینی دنده د دې سرمایه ساتنه ده. خو دا پیسې به څنګه ولګول شي؟ په افغان وجهي صندوق کې دغه پیسې د دې لپاره ساتل کیږي چې کجدي اړتیا وي د افغانستان په مالی برخو کې ترینه ګټه واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې له دغه صندوق به د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. خو آیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او په ټوله کې طالبان دغو پیسو ته لاسرسی لري او دغه لاسرسی اسانه دی؟ د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډي اف ای بیا په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان بانک هم کولی شي په اوږدمهاله کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا ځانته شرطونه لري. دا کار به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. خو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې طالبان به د افغان وجهي صندوق برخه نه وي او نشي کولی له دې پیسو ګټه پورته کړي. د افغان وجهي صندوق د بورډ غړي بیا څوک دي؟ امریکایي چارواکو ویلي چې د دغه پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو استازی او دغه راز د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر انوار الحق احدی او د افغانستان بانک د عالی شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو پر بنسټ افغان وچی صندوق غړي کولی شي چې د دې پیسو د اړتیا په صورت کې په ټوله کې سره د پیسو د لګښت په اړه پریکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړې. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن بیا روان کال د فبروري په میاشت کې د یو فرمان له مخې د افغانستان 2 میلیارد ډالره په دوو برخو تقسیم کړه. د هغه د فرمان له مخې 3.5 میلیارد ډالر به د افغانستان خلکو د بشري مرستو له لارې مصرف شي او نیم هغه به د محکمې د پریکړې وروسته په امریکا کې د سپتمبر 11 پیښې قربانیانو ته ورکړل شي او یا به ورنکړل شي.
د افغانستان د ارزښتمنو پړمو راپور واوریده. اوس با غونډي پاکستان ته ورشو. پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزارت د طالبان حکومت ته د دوو مسلو په اړه شکایت مطرح کړی دی. د آسیا د کرکټ جام په یوې سیالۍ کې د افغان او پاکستانی لوبغاړو جنجال او پر ډیورن کرخه د دوو خواوو نښته هغه موضوعات دي چې د پاکستانی رسنیو پر اساس د دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزارت رسمن له طالب چارواکو سره مطرح کړی دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په آسیا کپ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د چلند او پر ډیورن کرښه د وروستۍ نښتې موضوع د افغانستان د طالبانو له حکومت سره مطرح کړی دی. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په قول ویلي چې د افغانستان له خاورې د ډزو په نتیجه کې د درو پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو پر مسئله اعتراض کړی او له طالب چارواکو سره یې دا موضوع مطرح کړی دی. طالب چارواکو ویلي د سه شنبې په ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسټه جوړه کړي او کله چې د دوی ځواکونه د خبرو لپاره ور نږدې شول پاکستانی ځواکونو پرې ډزې وکړې چې له کبله یې مرجوب ور واوښتي. طالبانو په دې اړه په خپل خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې وروسته دوی ځوابي ډزې وکړې او شایي پاکستاني لوري ته هم مرشوب له اوښتي وي. دا پېښه د پکتیا ولایت په مقبلو کې شوې. تر دې وړاندې هم د دوو خواوو ترمنځ په پوله کې د پوستو د جوړېدو پر سر نښتې شوې دي. د پاکستان پوز د سه شنبې په ورځ ویلي وو د خیبر پښتونخوا د کرمې ضلې په خرلاچي سیمه کې د افغانستان له لورې ترهګرو ډسې کړي او درې پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي د افغانستان طالب چارواکو ته ویل شوي چې دولت یې باید د داسې پیښو مخه ونیسي او دا دې یقیني کړي چې بیا به داسې نه کیږي. د طالبانو د حکومت یو ویندوی بلال کریمی په یو ټویټ کې لیکلي د اصول له مخې باید ډیورن کرښې ته نږدې پوستې او پوځي څوکۍ جوړې نشي، خو پاکستانی ځواکونو هڅه کړې چې کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. له دې پیښې وروسته پاکستان روانه اونۍ ادعا وکړه چې د جیش محمد د ترهګرۍ ډلې مشر په افغانستان کې دی او له طالب چارواکو غواړي چې نوموړی ونیسي، خو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړه او ویل چې مسعود اثر په افغانستان کې نشته. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم ویلي چې پاکستان په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د شلووره جام د سیالۍ په مهال د افغان لوبډلې پر چلند خواشینی ښکاره کړې ده. د سپتمبر په اومه د افغانستان او پاکستان د سیالۍ په ترڅ کې د افغان لوبغاړي فرید او پاکستاني لوبغاړي آصف ترمنځ هغه مهال جنجال پیښ شو چې افغان لوبغاړي فرید خپل پاکستاني سیال آصف وسوځاو او په دې خوشي وکړه، خو پاکستاني لوبغاړي پرې غوسه شو. وروسته د کرکټ نړیوالې شورا دواړه لوبغاړي جریمه کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوې سیمه ییزې موضوع ته تم شو. د تاجکستان او قرغزستان په پوله له دوه ورځنیو درنو نښتو وروسته دواړه لوري پوربند اصله شوي دي. په دې نښتو کې چې دوه ورځې مخکې پیل شوي دي د درې کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د تاجکستان او قرغزستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستي پیل شوي سرحدي جګړه کې پر وربند صلاح شول. د قرغزستان د ولسمشر له دفتر یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې صدر جپاروف نن په سمرقند کې له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره ولیدل او پام دی لیدنه کې پر وربند موافق شول. د ازادي رادیو د تاجکستان خبريال کیامورز اتا په دی اړه وایي
امروز در شهر سمرقند ازبکستان رهبران تاجکستان او قرغزستان به
نن د ازبکستان په سمرقند کې د قرغزستان او تاجکستان مشرانو په خپل منځ کې سره ولیدل او پر اوربند هوکړه وکړه. همدارنګه صلاح شول چې دواړه لوري به خپل ځواکونه له کرښې څخه په شا کوي. دا چې ولې د لیدنه په سمرقند کې وشوه په دې خاطر چې د دواړو هیوادونو مشان د محل د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشیزه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو په توګه حمل تدی
شوهرهای عضوی سازمان همکاري های شانګهای در همونجا هستند.
د تاجکستان او ازبکستان د سرحدي ساتونکو ترمنځ وروستین ختی د چهارشنبه په ورځ پیل شوی. د قرغزستان پولیسات ادارې تاجکستانی سرتیری تورن کړی چې د جمعې په سهار یو سل بیا په لنجمنه غرنۍ سرحدي سیمه کې د دوی پر څو پوستو بریدونه کړي چې پکې یې له ټانکونو توپونو او هوان کار اخیستی. قرغیزی پولیساتو همدارنګه د دې هیواد په جنوبي سیمو لایلیک او باتکین کې د نښتو خبر ورکړی او دا یې هم ویلي چې تاجکستاني لوري د سیمه ییز مرکز باتکین پر څنډو توغندي ویشتي او د ښار هوایي ډګر ته څیرمه سیمه کې ملکي تاسیسات ویجاړ کړي. تاجکستان بیا په خپل وار قرغیزي ځواکونه تورن کړي چې په همدې سیمه کې د دوی وپوستا وکلي په درنو وسلو بمبار کړي دي. د تاجکستان په اسفاره ښار کې چارواکو ویلي چې یو ملکي کس د دوی خواته وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي. بلخوا قرغیزي چارواکو ویلي چې په باتکین ولایت کې یو دېرش کسان د تاجکي ځواکونو په ډزو ټپیان شوي. دا ولایت د تاجکستان د سوخت سیمې سره په پوله پروت دی چې په کې وروخ تاجک ترانګه هم شامله ده، کومه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو توده موضوع ده. تاجکستان وروخ د خپلې سرحدي سیمې برخه ګڼي. دا نښتې داسې مهال رامنځته کېږي چې د قرغیزستان او تاجکستان دواړو ولسمشران په ازبکستان کې سیمه ییزه سرمشریزه کې برخه لري. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ 970 کیلومتره پولې نږدې نمایي لا په نښه شوې نه ده چې وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ له یو بل سره د خونړیو جګړو سبب کېږي. د مرکزي اسیا په دې دواړو هیوادونو کې د روسیې پوځي اډې موجودې دي او له مسکو سره نږدې اړیکې لري. روسیې تېره اونۍ په دواړو هیوادونو ټینګار وکړ چې نښتې دې بس کړي.
و موریدل چې د تاجکستان او قرغیزستان په پوله له دوه ورځنیو درنو نښتو وروسته دواړه لوري پوربند اصله شوي دي. په دې نښتو کې چې دوه ورځې مخکې پیل شوي د دریو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. بلخوا بیا د اوکراین د جګړې لپاره سپینې ماڼۍ له اوکراین سره د 600 میلیونو ډالرو اضافي پوځي مرستې اعلان وکړ. سپینې ماڼۍ داسې وخت د اوکراین لپاره د 600 میلیارډ ډالرو اضافي پوځي مرستې اعلان کړی دی چې امریکا د روسیې یرغل په وړاندې د کیف د ځوابي حملو ملاتړ ته دوام ورکوي. د سپتمبر پر 15مه د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې راغلی دی چې ولسمشر جو بایدن به د ولسمشریزي غوښتنې واک چې له مخې هغه د امریکا له زیرمو څخه وسلې انتقالولی شي وکاروي. سپینې ماڼۍ په بیان کې ویلي دي چې په مرستو کې وسایل، خدمات او روزنه شامله ده. په بیان کې په دې اړه تفصیل نشته چې واشنگټن به کیف ته کوم ډول وسلې ورکړي، خو ریټرز اژانس د سرچینو په حواله ویلي دي چې تمه ده چې په مرستو کې به د هیمیار په نوم د راکټونو په ګډون وسلې شاملې وي. واشنگټن پر اوکراین د روسیې له حملې راهیسې کیف ته د شاوخوا 15.1 میلیارد ډالرو امنیتي مرستې لیږدولې دي. له دې سره جوخت اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد په شمال ختیځ کې په بیرتنیول شوو سیمو کې یو ډلیز قبر موندلی دی. په دغه قبر کې نږدې 4.5 مړي یو ځای ښخ شوي دي. روسیې چارواکو په دې اړه تروسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د جنګي جنایت تورونه رد کړي دي. اسمت ساروان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
اوکراینی چارواکو پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د خارکیف سیمې د ایزیوم د بیرته نیول ښار په څنډه کې یو ډلهیز قبر موندلې چې د 440 تنو مړي پکې ښخ وو. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د اوکراینی ځواکونو د تیرې اونۍ په عملیاتو کې له ایزیوم ښاره چې په خارکیف کې لوژستیکي مرکز ګڼل کیږي زرګونه روسي پوځیان تښتېدلي دي. روسي پوځیانو خپل اکثره وسله او مهمات پرې ایښي دي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د ایزیوم ښار له نیول وروسته په دغه ښار کې ډلهیز قبرونه موندلې دي. د خارکیف د سیمې د پولیسو سرپلټونکي سرهی بولینوف سکای نیوز ته ویلي ځینو قربانیانو د توپونو د ویشتل کېدو او ځینو نورو په هوایي بریدونو کې ژوند بایللی دی. روټرز خبري اژانس وایي د اوکراینی چارواکو راپور تر دې دمه لا تاییدولی نه شي. تر اوسه پورې روسیې په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د دغو ډلهیزو قبرونو موندل کېده د روسي ځواکونو جنګي جنایت بللی دی. د اوکراین ولسمشر پرون ایزیوم ښار او نورو بیرته نیول شویو سیمو ته لاړ. ولسمشر زیلینسکی تېر ماښام په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسیه باید د دغو وژنو په خاطر مسؤوله وګڼل شي. روسیه تر دې مخکې د ملکیانو وژل یا هر ډول جنګي جنایت رد کړی دی. د اوکراین په شمال ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو د وروستیو ورځو له چټکو او پراخو پرمختګونو وروسته د دغه هیواد چارواکي وایي چې روسي پوځیان د خپلو دفاعي لیکو د پیاوړتیا هڅه کوي، خو د هغوی لپاره به پرمختګ سخت وي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د ښځو په ځان وژنو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. هر ورځ په لسهاوو ښځې او پیغلې نجونې د افسردګۍ او رواني ناروغیو د درملنې په موخه د کاپیسا مرکزي روغتون ته ورځي. د دې روغتون د رواني صحت یوې مشاورې فیروزان جمشیدی فرانسې خبري اژانس ته ویلي، د تیر په پرتله د مراجعینو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او حتی زیاتره پیغلې نجونې ځان وژنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
فروزان جمشیدی د کاپیسا ولایت په مرکزی شفاخانه کې د رواني روغتیا مشاوره ده. هغه وایي چې تیر یو کال کې د نجونو د ځان وژنې پیښې د پخوا په مقایسه زیاتې شوې دي.
دخترک ها بودن، یک دانش خدا غرغره کرده بود، سی دانگیش مرگ موش که فامیل نفامیده بودن و یکیش هم پنجمش بود که میگفتن که خودش کرده، مگر او چرایی بود، میفهمیدی که مقابل برادرش بود یا کس دیگه بود و امرای چرایی از بین رفته بود.
د فروزان جمشیدی په وینا د کاپیسا دی روختون ته هر میاشت لسکونه هغه رواني ناروغان ورزی چی د ځان وژنې هڅه یې کړي.
ماهانه در 30 نفر 35 نفر میرسه در هر ماه ما، یعنی امی دوا خوردگیش باز بعضش امی کیسا میبشه، بعضش ومراه شوهرشان میبشه، بعضش بیخی دختره مجرد است که از دلتنگی و بیکاری و خستگی دست به خودکشی میزنه.
د نړۍ معتبر روغتیایي سازمانونو تر اوسه پورې په افغان جنو کې د ځان وژنې د پیښې د زیاتېدو په اړه څه نه دي ویلي. خو دوه میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازي فوزیه کوفي دا موضوع یاده کړه. د میرمن کوفي په وینا د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر فعالیتونو لګیدلي محدودیتونه او اقتصادي ستونزې په افغان جنو کې د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو مهم سببونه دي. دا کاپیسا په مرکزی روغتون کې د رواني روغتیا مشاوره فروزان جمشیدی هم ورته لاملونه یادوي.
سابق بود هغه بیرون میرفتن یک چیز می بود بر یک دوست خود میگفتن یک راهنمایی میشد. حالا طبعا یک نفری که در وظیفه باشه یا در مکتب باشه یا مسئولیت داشتن هم خانه نشین شوه و هم اقتصاد خراب شوه.
دا تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو شتون محدود شو. طالبانو که څه هم ژمنه کړې وه چې د اسلامي شریعت د اصولو سره سم به ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، خو پر کابل د دې ډلې د واکمنۍ راهیسې له یو کال زیاته موده تیریږي، خو لا هم تر شپږم ټولګي پورې پورته د نجونو ښوونځي تړلي او له څو محدودو ادارو پرته په نورو ادارو کې ښځو ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې.
په داسې حال کې چې یو شمېر کابل ښاریان وایي د طالبانو د حکومت په راتک سره بیکاري ډېره شوې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د جایدادونو له خاوندانو غوښتي چې د خپل کورونو د څو تیرو کلونو صفایي پیسې یو ځای ژر تر ژره تحویل کړي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس او ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د صفایي پوروړو کورونو ته یې جلب لیږلی، خو په خبره یې پوروړي تجارتي او صنعتي ایونه به مهر لاکشي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي د خپلو کورونو د صفایي لورکړې انکار نه کوي، خو د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې په کم وخت کې دا تحویلی وکړي. دوی له کابل ښاروالۍ د یو څه وخت نور د ورکولو تمه لري. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
تیر ورځې ما ته سلام راغلی دی چې باید تحویلی که په 15 ورځو کې کنه حق د شکایت نه لري. دوی ټول تمرکز په دې کړی دی چې باید مالیه تحویل شي، د موټرو تحویل شي، د کور تحویل شي.
نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي. د کابل ښار اوسیدونکی دی، وایي د دوه کلونو د صفایي پیسې پرې پاتې دي، 9000 افغانۍ کېږي. اقتصادي ستونزې لري او د تحویلۍ وسع نه لري، خو وایي د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي ورته استلام ورکړی چې دا پیسې باید ژر تر ژره تحویل کړي.
د دوه کالو پیسې پاتې دي. ښه، ته چې دا غواړې ستاسو خدمت څه ده؟ تاسو څه شی کړي په دا تیر یو کال کې؟
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکل د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی، دوی له مونږ صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو، آخر کومه خوا لاړ شو؟
د کابل ښار بل اوسیدونکي مرضیه وایي د طالبانو په حکومت باندې بهرنۍ مرستې بندې دي، پیسې نه لري. دوی غواړي چې خپل ټول لګښتونه له عامو خلکو نه د صفایي او مالیې په نوم پوره کړي. د نوموړي په خبره هغه حکومتونه له خلکو څخه د مالیې او د کورونو د صفایي د پیسو د ټولولو حق لري چې خلکو ته د کار او عاید زمینه برابر کړي.
اوسنی حکومت چې د پیسې نه لري، بهرنۍ مرستې ورسره بندې دي، د صفایي او د بل څه په نوم باندې پیسې په خلکو باندې په جبري ډول باندې تاویلېږي. دا ظلم نه د خلکو په حق کې، ځکه اول باید هغوی ته کار پیدا شي، اول باید هغو ته یوه عایداتي سرچینه پیدا شي. حکومت یوازې خپل ځان پورې فکر کوي، عامه ګړو ته فکر نه ده چې عامه ګړې په څه وضعیت کې دي.
خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي چارواکي وایي د خلکو د کورونو د صفایي او مالیې پیسې د کابل ښاروالي کورنۍ عاید دی، او دوی چې په کومو پروژو کار کوي لګښتونه یې لامدې لارې پوره کوي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس او ویان نعمتالله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کورو ته صرف یو جلب استو چې دوی ته د احوال ورکړي چې دوی باید خپل صفایي سره تعویل کړي. اما د تجارتي او صنعتي ځایونه چې موجود دي په ښار کې، دوی ته موږ د قانون په رڼا کې خپل چلند ورسره کوو. مثلا موږ د دوی دوکان یا د دوی مارکیټ هلته لاکو ورکو چې دا موږ حق دی.
د متر مربع پر برابر باندې سبول کیږي، که تجارتي وي، که رهایشي وي، یا هم صنعتي وي.
نوموړي ویل په دې خدمتونو کې د لارو کوڅو جوړول، اوبر رسول او نور ښاري خدمتونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانو مخکې تر دې د سړکونو د خرابوالي په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې پرې د اوبو د ډنډ او بندېدلو له امله په وار وار شکایتونه کړي دي. ښاغلي بارکزي ویل دا نشي ویلی چې د یوه کور د صفایي پیسې څومره دي، ځکه د ده په خبره ځای او د کور لویوالی او کوچنیوالي ته په کتلو فرق کوي. کابل ښاریان وایي دوی د خپلو کورونو د صفایي له ورکړې انکار نه کوي، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره بیکاري زیاته شوې او خلک په لویه کچه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په کم وخت کې دا کار ترسره کړي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له کابل ښاروالۍ غواړي چې یو څه وخت ورکړي تر څو لازم رقم برابر او تحویل کړي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي نور وخت نشي ورکولی، ځکه ان لس کلن پوروړي هم لري، په داسې حال کې چې د جایداد د صفایي تحویل باید کال په کال ترسره شي.
زموږ په دې خبري مجله کې راپورونه او خبرونه همدلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
دغه نور الله منیر صاحب چې کومې خبرې کړې دي، دغه د منلو نه دي، ځکه چې هیڅوک نه غواړي چې زما لور دې تعلیم نه کوي او زوی دې تعلیم کوي. هر څوک غواړي چې زما لور دې هم تعلیم وکړي او زوی دې هم تعلیم وکړي. که یو کوچینه پښتنه وکړي، هغه به هم درته ووایي چې زه غواړم چې زما لوڼې او زامن ټول تعلیم وکړي او تحصیل وکړي. دغه خبرې د دوی او د ولس ترمنځ فاصله پیدا کوي او په دوی باندې خلق بے باور کیږي. دا د دوی حکومت والے ته زیان رسوي. باید دغه سې کارونه څخه مخنیوي وکړي. څومره زر چې کیږي دغه ښوونځي خلاص کړي د انجونو په مخ. هر څوک دا غواړي چې زما لوڼې او زامن تعلیم وکړي او د علم په ګاڼه سنبال شي. څومره چې دغه ولس نارینه او زنانه ټول د علم په ګاڼه سنبال کیږي، هغه څومره دغه ستونزې او ناخوالې چې اوس د موږ د افغانانو په مخ کې پرتې دي، دغه له منځه ځي. څومره چې د علم څخه موږ شاته پاتې کیږو، هومره دغه ستونزې نورې هم زیاتېږي. نو موږ په دوی باندې جدي غږ کوو او غوښتنه ترینه کوو چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص کړي او دغه ستونزه ته د پای ټکی کیږدي. نور د خلکو حساسیتونه د ځان په مقابل کې نه راپاروي او نور د مشکل نه زیاتوي. دغه موضوع د اسلام سره کوم اړه هم نه لري. دا یو دوی داسې یو سیاسي کړې ده، د بهرنیانو کوم بندیزونه چې دي او د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده، هغه تاب دوی د خپلو خلکو نه وباسي. دا زیاتی ده د خلکو سره.
وحدت پال خبرې کوم، نورستان ولایت نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کوم ادعا شوې ده د جیش محمد رهبر حافظ مسعود اظهر په افغانستان کې دي، نو دا یو ناسمه ادعا ده. او پاکستان غواړي چې داسې ادعا سره خپل هغه چې د تروریزم هغه مرکز پاکستان ده، دغه سې ادعا سره غواړي چې خپل ځان باندې پردپوشي وکړي. نو په پاکستان کې مسعود اظهر په مختلفو اجتماعاتو کې هغه هلته حضور لري او هلته بیانونه کوي. ولی پاکستان تر اوسه د هغې نیولو لپاره جدي اقدام نه ده کړې ده. تاسې وګورئ حافظ سعید چې د لشکر طیبه مشر دی هغه پاکستان کې نیول شوې ده، ولې مسعود اظهر بیا په کوم دلیل هغوی نشي نیولی؟
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
پښتو خبری مجله مو همدلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله باز موږ همکار ستار فروغ درته وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړی مشي.
تشکر فریده جان، شما خسته نباشید و مانده